سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزڼ ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بیلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې د اسلامي امارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړې چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو پر سر موافقه ترسیدلی او کنه. د طالبانو د کورونا چار وزارت وی امنیتی ځواکونه تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتون کی وژل دي. د وزارت په خپل ټوئیټر پانه یا ایکس پانه خلی په دې عملیاتو کې چې د پښت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی درې ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 نمره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو بارون کې موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې پورستیو نیونو اکسل عمل وخود او ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر مسؤل غني. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټوئیټر باندې لیکلي د سولېزو اعتراضونو په تړاو د غنو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندېښنه لري او نړی دا ټول ویني. پورستیو څو ورځو کې د ایران په بیلابېلو خارونو کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې لکټر لګتوار لستنه فعالان نیول شوې دي. د اوکراین د کورونا چار وزارت وی پرون تایید په بخښنه سره د اوکراین د کورونا چار وزارت پرون تایید کړ چې د غیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لکتر لګوتنه وژل شو او یو سلعت څلوخ نور جوړبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکې ورځو بلله ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې د غیواد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکه چې روسیې ته ورکړي وشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د سر راپور مدد شي د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژن شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د خطو او لانجو په اړه هم وروستی راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د درون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت خپور کړو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کوونکې دانیل اندرس وایي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو اته درش کار کوونکې وژل شوې دي. هغه پرون په پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزار پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشری اړتیاو په ډیری دوه مندښنه خولې او زیاته کړې ده لاړمنو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې هم په کمیدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس وای مرستندویه کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو اته ډیر کارکونکو وژل شوې. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. دو چا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړې په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغره اندرس زیاتوي د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوی، ټپي شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه اته د مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوه کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکونکو دي.
and the miners
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندې پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځونیو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د امنیت روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنۍ مرستې کوونکو د ملاتړ د کمی دوه لامل په ځونیو برخو کې روغتیا خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږی کوونکو دفتر یا اوچاله قوله هم دا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیر وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشر پاله کارونه کوي یا د بشر پالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پو اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال د افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بیلابیلو روغتیایي برخو کې، هغه که بشري برخو کې، هم یا هم نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړې توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کوسی د یوغی په ځون باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته او غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپلې بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکمه اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د این جی او په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تر څو میاشتو کې د بشر پالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغېز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاوو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بېرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولی چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډیر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابل د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره ورسره لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې. د مسکو ښاروال سرګي سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څوباندې لاس روزي وړاندې وروسته لدی چې د وی بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانوي ته زیان واوښت. د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. د هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کور سیمي والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشایي بم دیدلې چې لکه بلې اور لګیدلې او 15 تنه یې ټپیان کړی دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نشي. له بلې خوا نن یک شنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره یو شپته هوایي حمله کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لري اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیف شار توغندای وبښتاو ملکیانو ته درنه مرجوب لواړوله. د اوکراین د کورونې چارو وزارت تایید کړ چې دغه هیواد د شمال پر چرنیهیف شار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وټنه وشل شوی او یو سلو 48 نور ژوبل شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي رادیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې یو 40 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
مننه چې د آزادی رادیو دغه پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اول به له احمد شبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورو.
د نېشنل پونم سکاټلندې ورځپاڼه لیکي افغانان د اگست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سرزې ورسره تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلي دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1990 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبري راخیستی دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته مشتري شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دلیل کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډ په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و پاړه مقاله خبري کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان له دوه ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. شاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼه لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد په 60 کال د دسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې 60 کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیزا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزی وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. اتلس کلن اجمل فیزی په بخنی سره 50 کلن اجمل فیزی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وای دا کار یې خپل پلار پهلوان عباس فیزی څخه زده کړه. نوموړی وای هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دای ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري طب بیساری پر مختلفی عصر کې وس هم خلق د خپل ماتو او بی ځای شو یو هډوکو د رغولو او پرزې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅو یې بی ځای شوی هډوکی پرزې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وای اتلس کلنو چې ل خپل پلار په پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرزې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرزې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مونږ د ښکاله می پلار خدمت وکړ. معلومه شو ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کیږي چې پلار می مړ شوی. اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه اتلس کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت چې پلار می ژوندۍ و لډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راضي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس ناراضي.
نوموړی وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او د کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرزې کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
نه فرق نه لري زمونږ خدای بخې پلار فقط 200% د هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود.
زما پلار خوب پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته هم دا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
هغه مون برک بچی خود یاد
بکړي. خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد هم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیا ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې که د حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي سي وروره ته غږېږي د موږ غږ ور سوا او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله سي دا پیغام نشر سي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیټ مال ډېر ګران دی. دا باید چوکڅه ترخ شته.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا زموږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورنیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ده.